پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خپرونې ته شرغ لاست وخت افغانستان د غرمې دولس بجې سوی نن دوشنبه د 2020 میلادي کال د جون میاشتې 9 نیټه ده زملالی بشیریم تخنیکی چارې می رحمت صاحبای پر مخ وړي افغانستان ته د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر سیمې ته دوام لري په دې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له بند څخه د یو شمېر نورو طالب زندانیانو پر راخوشي کولو کار کوي او د پاکستان د کراچۍ ښار د ونډو پر بازار حمله پای ته رسېدلې او ټول څلور حمله کوونکي وژل سوي دي د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر پاکستان او ازبکستان په سفر وتلی په غور کې په یوه وسلوالو نښته کې څلور سرتیری او درې وسلوال وژل سوي د پاکستان په کراچۍ کې د صرافۍ پر یوه مارکیټ د افراطي وسلوالو حمله پای ته ورسېده د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وی د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر پاکستان او ازبکستان په سفر وتلی د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد په دې سفر کې چې پرون یک شنبه یې پیل کړی درې وړ هیوادونو کې هڅه وکړي چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره ملاتړ خپل کړي د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دې ته په پام سره چې دغه سفر په یو ستونزمن حالت کې چې د کووید 19 ناروغي خپره شوې تر سره کیږي ښاغلی خلیلزاد او ورسره مل پلاوی به د ویډیو کانفرنس لاري د افغان چارواکو سره هم خبرې وکړي په عین حال کې د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزارت وی د راتلونکي جولای میاشتې د لومړۍ اونۍ تر پایه به طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره چمتووالی بشپړ سي د خبره د دې وزارت سلاکار عزیز الله فضلی پرون ازادي رادیو ته وکړم او ویل چې د افغانستان د مصالحي عالی شورا د غوړو شمیر به هم په دوه اونیو کې بشپړ سي
په ومو په اتم تاریخ باندې غالبا چې بین الافغاني مذاکرات ته به هم آمدګی نیول کیږي البته دغه مذاکرات په قطر کې د سره کیږي
شغلی فضلی د غرزیات کړه چې ډیر ژر به د بندیانو د خوشی کېدو ټکنۍ بهیر نهایي سي د هغه راپور تر خبرېدو وروسته چې وایي د روسیې پوځي استخباراتو په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر طالبانو ته انعام ټاکلی و د امریکا د کانګرس غړو په دې اړه له سپینې ماڼۍ د نور معلوماتو غوښتنه وکړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبره رد کړې چې ګڼې ده ته په دې اړه خبر ورکول سوی و خو نیویورک ټایمز ورځپاڼې چې د اول وار لپاره یې دا مسله راپورته کړې په خپل راپور کې ویلي چې ټرمپ ته په مارچ میاشت کې په دې اړه ویل سوي و د امریکا د استازو جرګې جمهوري پالي غړي لیز چینی پرون ویل چې که د نیویورک ټایمز راسپانې راپور دقیق وي د دې جرګې غړي غواړي پوسی چې څوک له دې مسلې خبر وو او کله پرې خبر سوي وو میرمن چینی په ټویټ کې په یو ټویټ کې ویلي سپینې ماڼۍ باید وضاحت ورکړي چې ولې ولسمشر او مرستیال یې له دې نو خبر کړی سوي هغې د غرض غوښتنه وکړه چې غواړي پوسی د امریکایي سرتیرو د خوندیتوب لپاره او هم په دې برخه کې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین مسؤول وپېژندل سي څه اقدامات سوي دي نیویورک ټایمز راسپانې درې ورځې مخکې د ځینو پټو امریکایي سرچینو له قبله راپور ورکړی و چې د امریکا د استخباراتو چارواکي څو میاشتې مخکې دې نتیجې ته رسېدلي و چې د روسیې پوځي استخباراتو په دې اړه طالبانو ته انعام ټاکلی و د غبرسپانی پرون په دې اړه نور معلومات هم خبره کړم او ویل چې په افغانستان کې د امریکا د استخباراتو او ځنګړو عملیاتو ځواکونو خپل امیرانو ته په دې اړه په جنوري میاشت کې خبرداري ورکړی و چې د روسیې د مشکوکې طرحې له مخې دغو وسلولو ته پیسې ورکول کیږي په غور ولایت کې په یو وسلول نشته کې څلور سرتیری او درې تنه وسلول طالبان وژل سوي د غور د والی سرپرست ویان محمد عارف عابر ازادي رادیو ته ویل دغه نشته هغه وخت پیل سو چې لومړی وسلول تیر شپه د دې ولایت د مرکز پیروسکو په شمال کې د امنیتي ځواکونو پر یو پوسټه حمله وکړه د هغه په خبره په دې پیښه کې دوه سرتیری ټپیان سوي هم دي د والی ویان وایي چې وسلول طالبان تر څو ساعته جګړې وروسته له ماتې سره مخامخ سوي دي وسلول طالبانو په دې حمله کې خپل لوري ته د اوښتي مرګ ژوبلې پاړه څنې دي ویلي په بل خبر کې د ملي اردو چارواکي وی تیر شپه وسلول طالبانو په غزنی کې پر امنیتی ځواکونو برید کړی چې په نتیجه کې شپږتن وسلول وژل سوي او وطن نور ټپیان سوي دي د 203 تندر قل اردو ویان ایمل خان مومند رسنوي ته ویلي چې دا حمله د اندړ ولسوالۍ په مربوطاتو کې سوي ده په دې پیښه کې افغان ځواکونو ته د اوښتي مرګ ژوبلې پاړه څنې دي ویل سوي شغلی مومند وایي په لوګر کې هم تیر شپه په ورته پیښه کې شپږتن وسلول طالبان وژل سوي او اته نور ټپیان سوي دي د پاکستان په کراچي شهر کې د سرپي پر یو مارکیټ د افراطي وسلول حمله پای ته ورسېد. پولیس وایي په دې پیښه کې څلور واړه افراطي وسلول وژل سوي دي. راپورونه وایي په وسلو سمبالو حمله کوونکو نن سهار اول لاسي بم کارولې، بیا یې د دغې ودانۍ پر دخولي دروازه حمله او بې تفکیکه پر خلکو ډزې کړې دي. د کراچي د پولیسو مشر غلام نبی میمون ویل چې څلور واړه حمله کوونکي وژل سوي دي. د پولیسو په حواله په راپورونو کې ویل سوي چې په حمله کې دوه ګارډان او یو پولیس هم وژل سوي دي. راپورونه وایي اوس وضعیت کنټرول سوی او د سرپی ټول کارکونکي خوندي دي. په نړۍ کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړو کسانو شمیر پرون له 15 لکو او هم پرېداخته کسانو شمیر له 10 میلیونو واوښت. دغه وضعیت ځینې هیوادونه اړ کړل چې د خپلو اقتصادونو د بیرته پرانیستلو په اړه غور وکړي. په کورونا وایرس د اخته سو او ترې د مړو سو کسانو د شمیر له زیاتوالي سره د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ کې په نړۍ کې په کورونا د اخته سو کسانو د نوي ریکارډ د ثبتولو خبر ورکړ. په تیرو 4 ساعتونو کې له 1,90,000 زیات نوي پیښې ثبت شوي دي. او ټاکل سوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل به نن مخکې تر دې چې اروپایي ټولنه له کورونا وایرس څخه د اقتصاد د رغولو د مالي مرستو پر یوه بسته خبرو ته کښېني سره وګوري. دا به د ماکرون او میرکل ترمنځ له هغې وروسته چې د کورونا وبا خپره سوې لومړۍ مخامخ کتنه وي چې نن به برلین کې ترسره کیږي. د ماکرون دفتر ویلي جرمني چې د 2020 کال له نیمایي د اروپایي شورا دورهیي مشري پر غاړه اخلي، دغه کتنه د دوی د نږدې همغږۍ څرګندونه کوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر azadiradio.com اوریدلای او لوستلای سي. افغانستان ته د امریکا د ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد سفر سیمه ته دوام لري. په دې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي لبان څخه د یو شمیر نورو طالب زندانیانو پر راخوشي کولو کار کوي، خو د تاوتریخوالي زیاتېدو په اړه اندېښنې اوس هم پر خپل ځای پاتې دي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ له مصالحې او روغې جوړې وروسته هم د دې په ځای چې جګړې او ناامني تخفیف شي، کچه راټیټه شي، د انتظار خلاف د جګړې لمن مزید پراخه شوې.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار و. د پاکستان د کراچي شهر د ونډو پر بازار حمله پای ته رسیدلې او ټول څلور حمله کوونکي وژل سوي دي. په اوروزګان کې د امن خونو د نشټوالي له کبله ځینې میرمنې د قومي مشرانو په کورو کې ساتل کیږي. دا ښځې په خپلو کورنیو کې د تاوتریخوالي له کبله بې کوره سوي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو 19 پروګرام 25 دقیقې خپرېږي. د دوغو او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیز مرغله ازادي رادیو اوري. سمیته د زلمی خلیلزاد د نوي سفر له پیل سره سم د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي لبان څخه د یو شمیر نورو طالب زندانیانو پر راخوشي کولو کار کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي تخنیکی ټیم یې پر دې کار کوي چې طالب زندانیان لبان د آزاد کړي. که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د خلیلزاد د سفر هدف د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل مخکې د تاوتریخوالي کمول او په وخت سره د بندیانو پریښودل دي، خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته هم تاوتریخوالي کم سوی نه دی. امید زهیرمل په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دوی له زندان څخه د هغو پاتې طالب بندیانو د خوشي کولو پر چارو بوخت دي چې نوملړ یې ورته سپارل شوی دی. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالب زندانیانو د خوشي کولو پروسه اوس هم روانه ده. دوی وایي د طالب زندانیانو د ازادۍ پروسه په دوامداره توګه مخته تللې ده او د افغانستان حکومت یې ترلاسه کړی. د ښاغلي فیصل د قوله اوس هم دا پروسه روانه ده او تخنیکي ټیمونه د بندیانو پر ازادۍ او نورو برخو کار کوي. د افغانستان حکومت تر دمګړې پورې د طالبانو له 3,600 زیات زندانیان خوشي کړي دي او طالبانو بیا په بدل کې 1,500 څخه زیات د حکومت زندانیان پریښي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د عزیز زلمی خلیلزاد د بین الافغانی مذاکراتو تر پیل مخکې د خبرو لپاره قطر، پاکستان او ازبکستان ته سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اکشن بي پورس په یو اعلامیه کې ویل خغله خلیزاد با په دې هوادونو کې په دې ټینګار وکړي چې د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل کېدو مخکې باید دښمنې هم باید د عملی شي چې تاوتریخوالي کمول او په وخت سره د بندیانو پرېښودلې مهمې برخې دي. خو ملالې جانی د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار بیا د دوشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړه وروسته د سولې د هوکړې وروسته د جګړې پر شدت باندې وکړه. خلي حکمتیار زیاته کړه نه یوازې دا چې د سولې لپاره لازمې هڅې نه دي شوې بلکې ورانکار فعالیتونه زیات شوي. حزب اسلامي مشر هر څه ژر د بین الافغاني مذاکراتو د پیل غوښتنه وکړه خو د سولې لپاره یې د یوې هر اړخیزې شورا پر جوړېدو باندې هم ټینګار وکړ او زیاته یې کړه افغانستان د سولې په لار کې د شته خندونو په اړه د اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان حکومت په ځلونو په طالبانو نیوکه کړې چې د سولې اړوندې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. دوی د ښه نیت او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د افغان حکومت د زندانیانو د خوشکولو بهیر روان ساتلی او تازه یې په تخار ولایت کې یو استراتیژي زندان څخه
زهیر مل صاحب ډیره زیاته مننه. اوریدونکو تاسو له امید زهیر مل څخه واوریدل چې سیمې ته د زلمی خلیزاد د نوي سفر له پیل سره سم د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي لبان څخه د یو شمیر نورو طالب زندانیانو پر ازادي کار کوي، خو په همدې حال کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار اندېښنه ښودلې چې امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته هم تاوتریخوالی کم سوی نه دی. دا اندېښنې په دې وروستیو کې ګڼو چارواکو، ملکیانو او نظامي چارواکو هم څرګندې کړې. اوس هم د همدې تاوتریخوالي په اړه یو راپور اورو چې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د چاودنې خبر راغلی دی. د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د میلی په یوه ځای کې چاودنه سوې ده. زموږ همکار الیاس دایی هملته دی او له سیمې څخه حال راکوي. دایی صاحب سلامونه، د دې چاودنې د تلفاتو په اړه راته ووایاست.
امنه تاسو اوریدونکو ته نږدې په څرګرګه کې ما سنگین څرګرګه په شمال کې او یا چې لمتر لري موقعیت لري، هلته تقریبا د اورس په جوښه او خاطر د دوه میلی په محل باندې و چې اودنه شوی ده، چې موږ د سرچینو په حواله ویل شوی دی چې د چاودنه چې څنګه له ملکي کسان وژل شوی دی او ډیر شنور کته اندي. دغه پیښه د هلمند والي مرستیال مجاهدلا سفاری چې د مخکې ازادي راډیو ته تایید کړه وویل چې یوازې چاودنه تاییدولی شو چې ملکي کسان یې وژلي دي، ولې د چاودنې نوعیت چې څنګه رامنځته شوی ده او په عین حال کې د تلفاتو شمېر نه تاییدولی. موږ ته بیا د ملي اردو سرچینې چې هغوی هم د چاودنې د نوعیت په اړه خبرې نه کولې، وویل چې چاودنه شوې ده خو د تلفاتو شمېر تر هغه چې موږ ته نورو سرچینو راکړی ډېر دی. اوس دې لنګه د لښکرګاه ښار د میرویس نیکه ته ولاړم چېرې چې ویل کیږي یو شمېر کسان په لاره دي او را رسېږي.
دای صاحب مننه. آیا دغه سیمه چې پکې چاودنه سوې ده د سیمې څخه ناروغان خو به حتما روغتونو ته وړل سوي؟ د روغتونو څه وضعیت دی په داسې حال کې چې کورونا د کورونا ویروس ناروغان هم روغتونو ته مراجعه کوي؟
موږ د خرغاسه د روغتون د ډاکټران سره هم واره په تماس کې یو، غوی د تاوتریخوالي د دغه غوړي کچې چې اوس پرې پر رسنیو کې هم بحث کېږي او موږ د چاډانه نیټلمنټ په کمربندي سیمه کې وایي چې د دکترونو شمېر ډېر زیات کم دی. البته یو خبره چې باید زه واضح کړم، هغه دا چې دین ولسوالي د تیرو څه باندې شپږ اوو کلونو راځي د طالبانو په ولکه کې او دا چاودنه هم د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې په دودیز مارکیټ یعنې علاقه کې ده.
دای سپ ډیر مننه ستاسو معلوماتو څخه. اوریدونکو تاسو له الیاس دای څخه واوریدل چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د میلی په یو ځای کې چاودنه سوې ده. وخت په وخت په تاسو د ازادي رادیو څخه د دې پیښې په اړه نور معلومات هم واوري. اوس هم ورځو د اقتصادي خبرونو پر لور چې ناجیه صافی وړاندې کوي.
د دایکندی په مرکز کې د بادامو د پروسس یو فابریکه ننګټه خستنه ته وسپارل شو. د دایکندی د کرنې او بولګولو او مالدارۍ رئیس سید عبدالواحد فیروزی ازادي رادیو ته ویل چې دغه فابریکه د 6.1 میلیون افغانیو په لګښت د اکسفام موسسې په مرسته دغه ولایت په مرکز پورې اړوند سرخ بیدک کلی کې جوړه شوې ده. د دایکندی والی زیا همدرد وایي هغو دولتونو چې پرمختګ کړی کرنې بنسټ دی او د دایکندی لومړی درجه محصول بادام دي چې دغو بادامو په ملي نندرتونونو کې لومړی مقام ګټلی. د کرنې رئیس ویل هغه اومه بادام چې مخکې صادرېدل په یو ناسیزه بیه پلورل کېدل، په داسې حال کې چې که چیرې بادام پروسس شي په 2 چنده بیه پلورل کېږي. اوس مهال د دایکندی د یو من بادامو بیه له 2000 تر 3500 افغانیو ده. دغه فابریکه د اړتیا وړ ټولو تجهیزاتو په استفادې سره په یو پوړ کې په اساسي توګه جوړه شوې چې د لسو ښځو لپاره یې د کار زمینه هم برابره کړې ده. په بامیانو کې په 0 اړو مېرمنو 2 شودي ورکوونکي میږي او د مالدارۍ وسایل وویشل شول. د کرنې او اوبو لګولو وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل د کورنیو د خوراکي او معیشت د خوندیتوب د پروګرام له لارې په بامیانو کې په 0 اړو ښځو شودي ورکوونکي میږي او د مالدارۍ وسایل ویشلي. په هر یو مېرمنې 2 شودي ورکوونکي میږي او کنجد 1.5 کیلوګرامه کچاړه او د غنمو 1 کیلوګرامه سبوس ویشل شوې دي. په دغه میګو 2 ډوله واکسین او درمل د ساري ناروغیو د مخنیوي په خاطر تطبیق شوې دي. د همراستې د خوراکي خوندیتوب او د کورنیو د ژوندانه د خوالي او اقتصادي پراختیا په هدف ترسره شوې دي. او د کابل په شاته سره کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ شل پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 93 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومن 4 افغانۍ، زر هندي روپۍ 915 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 4 شپېته افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راديو واوریدل. اوس هم یوې سیمهیز موضوع ته ورځو. پاکستانی پولیس وای په کراچي کې د اسهامو پر بازار د وسلوالو برید پای ته رسیدلی دی او په دې برید کې شکیل 4 واړه وسلوال وژل سوي دي. د کراچي بندري ښار ته د پاکستان د سوداګریز مرکز په سترګه کتل کیږي. په دې اړه تفصیل له اجمل آن څخه اورو.
پاکستانی پولیس وایي 4 وسلوالو نن سهار د کراچۍ د اسهامو د بازار پر ودانۍ برید وکړ چې د 4 واړو بریدګرو په وژل کېدو دا برید پای ته رسیدلی. د کراچۍ د پولیسو چارواکو په دې پیښه کې پر بریدګرو سربیره یوازې د 2 نورو کسانو د وژل کېدو خبره کړې، ویلي دي چې د ونډو د بازار کارکوونکو ته زیان نه دی رسیدلی. خو په ټولنیزو رسنیو کې د برید له ځایه خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې یو شمېر کسان امبولانسونو ته انتقالیږي. دا اسهامو د تبادلې دا ودانۍ د کراچۍ ښار په یوه داسې سیمه کې ده چې په کلکو امنیتي تدابیرو کې ساتل کیږي او د ګڼو خصوصي بانکونو مرکزي دفترونه پکې دي. د کراچۍ د پولیسو مشر غلام نبی میومین د رویټرز خبري اژانس ته ویلي بریدګر پر ودانۍ د لاسي بمونو او ټوپکو سره ورغلي. د نوموړي په وینا 4 واړه بریدګر په یو سلور رنګ کورولا موټر کې دې ځای ته ورسېدل. دا کراچۍ د پولیسو مشر زیاته کړې په دې برید کې وسلوالو کسانو لومړی د اسهامو د تبادلې د ودانۍ مخې ته پر امنیتي پوستي یو لاسي بم غورځولې او وروسته یې ډزې پیل کړې. د امنیتي چارواکو په وینا 4 واړه بریدګر د امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو کې وشل شوې. اخوا د پاکستان د اسهامو د تبادلې ادارې پر خپل ټویټر لیکلي چې وضعیت لا هم بدلېږي او امنیتي ځواکونه د امنیت د تنظیم او وضعیت په کنټرولولو کې مرسته کوي. دمګړی چا په کراچۍ ښار کې د دې وسلوال برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. تر دې مخکې پاکستان د بیلابیلو سختریزو اسلام پالو ډلو د ورته بریدونو شاهد و، خو په وروستیو کلونو کې دا بریدونه تر ډیره راکم شوي. د پاکستان د کراچۍ ښار د سختریزو اسلام پالو ډلو د فعالیتونو سربیره د فرقه ای شخړو او جنایي جرمونو له کبله هم د پاکستان یو له ناامنه ښارونو ګڼل کیږي. همدارنګه دغلته د یو شمیر سیاسي ډلو او سیاستوالو سره تړلي وسلوالې ډلې هم فعالې دي، خو په دې ښار کې د وسلوالو ډلو پر ضد د امنیتي ادارو له پراخو عملیاتو وروسته په وروستیو کلونو کې دغلته د نامنیو پیښې کمې شوې وې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسی ازادي رادیو اوري د اورزګان ولایت مدني فعالان وایي په اورزګان کې یو شمیر مېرمنې د امن د کور د نشټوالي له کبله د قومي مشرانو په کورو کې ساتل کیږي. دوی وایي په دغه ولایت کې اوس مهال زیات شمیر هغه مېرمنې په کورنیو کې پر تاوتریخوالي سربیره له همدې کبله د ویرې ژغ نه کوي. د اورزګان د ښځو چارو ریاست هم دا موضوع تاییدوي، خو وایي ولایتي اداره نه غواړي چې ښځې د امن کور ولري. په همدې اړه زموږ خبریال شریف الله شرافت راپور جوړ کړی.
زه بېخي داسې پرونی تکلیف باندې اخته سوې یم. زه په دې خاطر باندې د ویرې په خاطر باندې نشم خبرولی
خدیجه ده. په مستعار نوم دغه میرمن چې ورته د ستونزو جوړېدو له امله خپل اصلي نوم نه اخلي، وایي پوره لس کاله مې په کور کې تاوتریخوالی وزغمو، خو چې کله مې نور له زغم ووتې کور مې پرېښودی. مور او پلار مې هم د کور ور پر مخ وتړو او اړوند دولتي ادارو مې هم غږ وانه ورېدی. خدیجه وایي له تېرو شپږو کلونو راهیسې له خپلو دوستانو کره اوسېږي.
وکه مې ته ولاړم، ما خو د ټوله سکل دغه ویرې د لاسه زه ناست وم، هغه چپ ناست وم په کور کښې، شوې دی نه سم هېڅ مې نه څه ویلی. نو وروسته چې زه ودرېدلم موقع بیا ته سولم، خپله کورنۍ مې بېخي داسې را سره مخالفه سوه، سره د ټوله ټولنې یعنې د کلي د ټولنې قریب چې ما درلودې هغه ټوله سره مخالفه سوله چې ولې داسې کوې. د کورنۍ نه بېخي زه دا اوس پیلم د یو بل قریبانو کره یم، یعنې ناسته یم، ژوند کوم، ځکه د خپل پردې دپاره دغه ویره خو د دغه ویرې په خاطر باندې چې زه که وښورېږم یو خبره وکړم هغه بېخي ما دغه ته نه پرېږدي. کېدای شي چې کورنۍ مې هم نه پرېږدي، هغه کورنۍ مې هم نه پرېږدي، نو ځکه چې زه بېخي شورېدای نه شم.
خدیجه له دولت غواړي چې په اورزګان کې د ښځې د دغه ظلم او ستم څخه خلاصې کړي او د امن کور دې ورته جوړ کړي. د اورزګان مدني فعالین وایي په دغه ولایت کې د ښځو پر وړاندې کورنۍ تاوتریخوالی د اندېښنې وړ دي. دوی وایي که څه هم کره شمېره په لاس کې نه لري، خو د معلوماتو له مخې د دا شان ښځو شمېر سلګونه ته رسېږي. په اورزګان ولایت کې د ښځو د همغږۍ د ټولنې مشرې نازو سنګر ازادي راډیو ته وویل دا چې ښځې خپل غږونه نه پورته کوي لامل یې د امن د کور نشتوالی دی. دا وایي په دغه ولایت کې یو شمېر هغه مېرمنې چې د تاوتریخوالي له امله کورونه پرېږدي د قومي مخورو په کورونو کې ساتل کېږي.
خو موږ د امن کور نه لرو که استعمالېږي. زموږ خویندې چې په یو جرم مبتلا کېږي هغوی را ځي، یا هر یو مشر خپل په کور کښې ساتي، مشران هغوی په کور کښې ساتي. رای نه لرو، زموږ یوازنۍ هیله وارزو دا ده چې دولت د دې د ډېر کوشش وکړي، ډېره هڅه وکړي چې د مخکې مثال بند ته نه وي تللي، جرم یې لا نه دي ثابت شوي، باید د خوندو دپاره موږ د امن کور ولرو. تاوتریخوالی خپله اوج ته رسېدلی دي چې یوه خور په یو جرم مبتلا کېږي، په دې څنګ کې بیا یوه خور د امن ځای نه لري، یو خور د ساتنې ځای نه لري، یو خور.
اغلې سنگر وایي له تاوتریخوالي سره مخ هغه ښځې چې له خپلو کورونو ووځي د نورو په کورونو کې هم ورسره سم چلند نه کېږي، حتی که هغه یې نږدې خپلوان او دوستان هم وي. اورزګان د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې لا هم نجونې پکښې کې په کم عمر ودېږي او په بدو کې ورکول کېږي، او د دغه ولایت د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې شاوخوا 15% خلک خپلو لوڼو او خویندو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکوي. د اورزګان د ښځو چارو ریاست مسؤلین هم مني چې په دغه ولایت کې د ښځو لپاره د امن کور نسته، او له کورني تاوتریخوالي سره مخ ښځې له دې امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دغه ولایت د ښځو چارو ریاست سرپرست فیرونا سمیوپا ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو لپاره د امن د کور جوړولو په برخه کې ولایتي اداره ورسره مخالفت کوي.
متاسفانه زما غوښتنې یوازې د مرکزي د ادارې څخه نه، د محلي ادارو څخه هم زه ډېرې غوښتنې لرم. خو زما تقاضا دا ده چې تر اوسه موږ په دې نه یو توانېدلي چې محلي اداره ته موږ قناعت په دې ورکړو چې د امن خونې جوړېدل یا د خویندو د مسؤول ځای ساتلو لپاره یو ځای باید موږ ولرو، نه هغه مرکزي اداره خو هغه خواته پرېږده. خو زما عمومي غوښتنه د محلي او د مرکزي اداره څخه دا دي چې دی باید سل په سله دلته کوشش وکړي چې د خویندو لپاره د امن کور یا یو داسې مسؤول ځای د ساتلو لپاره پیدا شي.
د ښځو چارو ریاست دغه سرپرست وایي دوی د امن د کور د نشتوالي له امله هغه ښځې چې دوی ته د کورني تاوتریخوالي له امله مراجعه کوي قضیې په بیړه او په یوه ورځ کې خلاصوي، د اورزګان د ولایت مقام مرستیال سید سادات ناصری هم په دغه ولایت کې د امن د کور نشټوالی په دغه ولایت کې د یو شمیر هغه ښځو سره چې د تاوتریخوالي سره مخ دي یوه لویه ستونزه ګڼي او وایي چې دوی هم دا موضوع د دغه ولایت له والي سره شریکه کړي خو وایي هغه ورسره موافقه نه ده کړې.
برای شخص خود ما در دفتر ما مراجعه نشده، ما تا به جلسه اداری گفتم که
ما تا تروس پوری پا دیار کم پیشنهاد ندی سوی خدا موضوع ما پا سو زلی پا اداری مجلسونو که شرکه کردی خوالی سی باو ده ها جاو کا پوری اسات مسولین یا مخالفات کردی زن پوهیجم چی دی ولی دا کار نگواری کنه مجتول امکانات هم پواکی لرو
بزرگای ما یعنی جناب مقام والی سی و ریاست محترم اجب وقاف نه چی ملاحظه دارد؟
حتی موکرچ پا دیاره دو اورزګان دو والی او یا هم دو ویان سره هم خبری وکړو خو بریالی نسو. د اورزګان د ښځو چارو د ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې څو چنده زیاتې سوي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
جوان
ازادي خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره بنانې سمو په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
تاسی ازادي رادیو اوري یو شمیر افغان غرختون کې ورزشکاران توانیدل چې د پغمان د غره لوړې څوکې ته لختو ورسته ځانونه د کابل د شکردري غرونو ته ورسوي. د افغانستان د غرختنې ورزش فدراسیون د دغه ځوانانو د دې هڅې هرکلی کوي. دوی وایي چې غواړي په دغه هیواد کې د غرختنې ورزش ته پراختیا ورکړي. په دې اړه اکرام الله اکرام راپور لري.
یو شمیر افغان غرختون کی ورزشکاران توانیدلی چې د پغمان د غره لوړی څوکی ته ځانونه ورسوي. دغه نه ځوان ورزشکارانو 15000 متره مزل شاته پرې خود او شپې د پغمان د غره په لوړه د یو هاوس تر څنګ تیر کړه. دوی وای افغانستان د غرختنی ورزش لپاره برابر سیمه ده او هڅه کوي چې په دې هیواد کې یاد ورزش ته پراختیا ورکړي. د دغه ډلې یو غړي مسعود اميري ازادي راډیو ته وویل چې د پغمان غره د لوړې څوکې له ختلو یې خوند واخیست. دی وایي له نیکه مرغه دا غرختون کې وتوانېدل چې په یوه شپه ورځ کې د پغمان او شکردري د غرونو په منځ کې کوم هاوس دی هغه ته ځانونه ورسوي. دوی له نیکه مرغه دا کار وکړ. دوی وایي یاد سیمې ته تګ راتګ یې وساته وخت ونیو. یو بل غرختون کې ورزشکار احمد شاه علي سمیمی ازادي راډیو ته وویل چې د غرختنې ورزش سخت دی خو ورسره مینې ته اړتیا لري. دی وایي د غرختنې ورزشکاران باید له غرونو سره مینه ولري تر څو وکولی شي چې غرونه فتح کړي. له دې غیر د غرختنې ورزش ډیر سخت دی. په افغانستان کې د غرختنې ورزش فدراسیون په 1491 لمریز کال کې جوړ شو. د دې فدراسیون مسؤلین وایي په ډیره کمه موده کې وکولای شول چې څو نړیوالې جایزې واخلي. د دې فدراسیون فنی مرستیال احمد رومل حیات ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې نړۍ ته د افغانستان بلا څیره وخایي. دی وایي زموږ یو هدف دا دی چې نړیوالو ته د افغانستان یوه متفاوته څیره وښایو او د غرختنې ورزش د ځوانانو ترمنځ وغوړو. دغه شان غواړو هغه کسان چې په غرونو کې ژوند کوي دا ورزش ورته د عایداتو یوه سرچینه شي. نامنی او د امکاناتو کمښت په افغانستان کې د غرختنې ورزش په وړاندې ستر خنډونه یادیږي. افغان غرختون کې وای کدا ستونزې حل شي دوی کولای شي چې د پغمان د غرونو په چیر د نړۍ د غرونو لوړو څوکو ته هم وخیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
اوریدونکو اوس هم هغه یو څو پیغامونه تاسو تلولم چې تاسو ازادي رادیو ترالیږلی دي.
وسیولا عبدالرحیمزی د لغمان ولایت څخه لیکلی دی په افغانستان کې یوازې روسیه نه ده چې له طالبانو سره مرسته کوي، بلکې پاکستان، ایران، چین، تاجکستان، ازبکستان، قطر، امارات، سعودي او امریکا هم له طالبانو او نورو ډلو سره خپلې مرستې کوي. دا د دوی نظر دی. اسمت الله افغانیار له هلمند څخه لیکلی دی د زندانیانو تبادله به بین الافغاني خبرو ته لاره هواره کړي. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت خلی کلی دی کچیر امریکا د افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي هیڅ مشکل نسته، ځکه افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې هر تروریستي ډلو ته ماتې ورکړي په دې شرط چې نړیوال یې مالی او نظامي ملاتړ ونه کړي. د ازادي رادیو د خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو. له صالح محمد صالح څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې نن غرمه په یو چاودنې کې لږ تر لږه لس تنه ملکیان وژل سوي او څو تنه نورو ټپیان سوي دي. د والي ویاند مجاهد د سفاري وایي چې د پیښې نوعیت تر اوسه نه دی معلوم. په غور کې په یو وسلواله نښته کې څلور سرتیري او درې تنه وسلواله طالبان وژل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر، پاکستان او ازبکستان په سفر وتلی دی. دغه وزارت په ویلامیه کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد په دې سفر کې چې پرون یکشنبه یې پیل کړی، درې وړ هیوادونو کې هڅه وکړي چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره ملاتړ جلب کړي. د هغه راپور تر خبرېدو وروسته چې وایي د روسیې پوځي استخباراتو په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر طالبانو ته انعام ټاکلی و. د امریکا د کانګرس غړو په دې اړه له سپینې ماڼۍ د نورو معلوماتو غوښتنه وکړه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبر رد کړی چې ګنې ده ته په دې اړه خبر ورکول سوی و. د پاکستان په کراچی ښار کې د صرفۍ پر یو مارکیټ د افراطي وسلولو حمله پای ته ورسېده. پولیس وایي په پیښه کې څلور وړه افراطي وسلور وژل سوي دي. په راپورونو کې ویل سوي چې په حمله کې دوه ګاردان او یو پولیس هم وژل سوي. په نړۍ کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړو شمیر پرون له 15 لکو او هم ورباندې د اخته کسانو شمیر له 100 میلیونو واوښت. او ټاکل سوی د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل به نن مخکې تر دې چې اروپایي ټولنه له کورونا وایرس څخه د اقتصاد د رغولو د مالي مرستو پرې وبسته خبرو ته کښېني سره وګوري.
د ازادي رادیو پښتو خبرونه اوري. 12:30 دی اوس هم وخت را رسیدلی چې د ازادي رادیو 19 پروګرام 15 دقیقې خبر سي چې صادق رښتینی تیار کړی دی.
15 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادي رادیو 19 بحث.
سلام، تاسو ازادي رادیو اوري. ورسته لڅومیاشنی ځان څخه د تیر د شنبه په ورځ افغانستان څخه پاکستان ته د سپین بولدک د لارې صادرات پیل شول. سوداګر اندیشنه لري چې ممکن د صادراتو د لړۍ بیرته ودرېږي. په داسې حال کې چې هم دا اوس د کندهار سبزیجات حاصل ته رسیدلي او د انګورو حاصلاتو ته د ګوتو په شمیر ورځې پاتې دي. ولې هر کال په کندهار کې د تازه میوو د حاصلاتو پر مهال د سپین بولدک چمن لار د افغانستان د صادراتو پر مخ تړل کیږي؟ د کندهار سوداګر وایي چې همدا اوس شاوخوا 500 موټره شکرپاره چین ته صادرېږي، خو لا یې هم د کراچۍ د بندر د لارې د انتقال اجازه نه ده ترلاسه کړې. سوداګر نورې کومې ستونزې لري؟ پر دغه او دې ته ورته مسایلو باندې په دې آزاد بحث کې خبرې کوو. میلمانو مو د کندهار د کرنې او مالداري رئیس حفیظ الله سیدی، د کندهار د سوداګری خونی غړی او استازي اجي عبدالحد، او د وچ میوه سوداګر زیا رحمان رحماني دي. تاسو ټول ته پښه راغلاس. اجي صاحب عبدالحد، پهل بل تاسو کو د سپین بولدک چمن د لارې به د افغانستان واردات په اونۍ کې څو ورځې او په څومره اندازه وي؟
د افغانستان صادرات د سپین بولدک د لارې په اونۍ کې شپږ ورځې، چې وم ورځ د خلکو پر مخ باندې د تګ راتک د پاره پیلېږي، او په دې کې روزمره تقریبا د 200 تر 300 ټنو پورې مالونه صادرېږي د افغانستان سره. د دوشنبه په ورځ موږ ورلو حالته مو د پاکستان صادرات اجازه ورکړه، چې په زمن کې موږ د ترانزیت مالونه درې موټر مور واړول، چې حالته ور د دې خوا ته مور واړول، موږ موټروانان را رخصت کړل. دوه ساعته بعد یې برته موږ موټران را واپس کړل، چې په هغه کې دوی دا وکړه چې ترانزیت مالونه بندي. نو موږ په دا مکتوبونه چې کوم مشتراغلی دی په هغه کې مکمل د دې کلی دی چې داسته سو مختم د دې موږ د ښکارا کولای شو چې په هغه کې ترانزیت او صادرات واردات دواړه ذکر شوی دی د ټول پر مخ باندې د پاکستان دروازه خلاصه د دې میډیا هم پر دې باندې بار بار ویل دي چې دا ترانزیت او صادرات واردات پر مخ باندې د دروازه خلاصه ده. بیا یو نقطه دی ګوته ونیسي چې دا د ترانزیت باندې او مالونه را واپس کړ. نو اوس موږ په دې حقله موږ په خپل په دغه مشکل کې اخته یو چې وس د دغه ټکی جواب اوس موږ د خپل وزارت ته خواسته باید ورکو چې د وزارت تجارت دی ولې د دغه مخنیوي نه کوي او د دغه مکتوبونه چې موږ راغلي دي د دې مشتوا شي چې په دا کې دغه شی نو بهرال موږ خپل حکومت سره دا غوښتنه ده چې په دې کې جدي اقدام وکړي.
رحماني صاحب تاسو فکر کوئ پاکستان لوري به دا ځل د لارې د خلاصېدو په اړه پر دغه ژمنه ودرېږي؟
هغه د وفا په څیر خبره تر یو حده پر بې اعتمادي وجود لري. دلته خپل زموږ د ډیپلوماټیک چینل او خپل د وزارت تجارت مسؤلیت دی دا چې د پاکستان د لوري سره دا موضوع په کلي توګه وڅېړي. په خاص توګه د افغانستان سفارت په پاکستان کې او دغه رقم زموږ کنسلګری چې دي هغه څونه فعالیت هلته د کړی وای هغه څونه د مناسازي په جیسه کې کړی وای او دغه مشکلات د وګړو سره په سم توګه سړی دی وای چې موږ جوازي مشکل د دې نه دي چې مثلا لار وخلاصيږي د پاکستان مالونه په افغانستان ته راځي او د افغانستان مالونه په پاکستان ته ځي. هم دا مسله چې لکه څنګه چې حاجي صاحب وفرمایله چې زموږ غیر صادرات موضوع ده ځکه همدا لاره چې موږ پخوا هم صادرات کول او د نور دنیا سره کاروبار کوي دغه د پاکستان لاره او د ایران پر لارې مشکلات دي. ایران پر لارې همدا مشکلات هغه د فاینانشل ترانزیکشنز دي یا د مالي راکړې ورکړې دي پر ایران باندې چې مالونه ولاړ هم شي هیڅوک زموږ سره راکړه ورکړه نه کوي. نو دغه مشکل چې هلته څونه باید د افغانستان سفارت کړی وای هغه کار نه دی شوی. دغه ترڅنګ کراتی وزارت تجارت ای وزارت تجارت چې په سره کم باندې موږ چې د قرارداد د پاکستان سره په 2013 کال کې د ترانزیت مهیتا امضا کړل د انور الحق حجی او د امین فهیم ترمنز پاره کې هم موږ وايي تکمیل ده هغه اړخ وايي نه تکمیل ده خو په هر شکل چې د یوسف رضا ګیلانی او د هیلر کلینټن په موجودیت کې د مهیتا امضا سره لیکن دا غیر اورست وخت نه وخت دا مشکل پیښیږي. په خاص توګه دا مشکل چې پیښیږي هغه د اگست په میاشت کې شروع شي. هر کال د اگست په میاشت کې چې کله دلته انار او د انګورو سیزن شروع کیږي په تازه میوه دوی دغه مشکلات پیښیږي. کله نه کله حتی پر تورخم کې هم دا مشکلات پیښیږي. نو کله چې دا مشکلات پیښیږي زما مال حالت نست لالای لیکن بر اکثر چې پاکستان بیا کم سیزن دی دلندې میوه کې دلندې میوه یا پاکستان تر روانه ده یا اسیمانه تر روانه ده دولت په جیسه کې بیا دونه بی غوري کوي چې دای مقابل حرکت نکړي ځکه کته ما میوه په دار رقم کې باندې نو زستم میوه و دغه رقم پریږم دغه رقم کار ازور ترانسپورټیشن په مسله کې مثلا په معاهده کې دا شی ست چې زما موټران باید ورواګي پرولټ او دا خاصه به خاطر دي لیکن پاکستانی موټران مارون راول کیږي در حیرتانه پرې دي در شیرخان بندر پرې دي تر تورونډي پرې دي دا هغه طرف څخه هم دغه مال دغه موټر برته مال پورته کوي او د بیرته روانې پاکستان ته نه ترانسپورټ وزارت نه دولت نه وزارت داخلي نه وزارت تجارت په جیسه کې هیڅ نوې اقدام نه دی کړی ځکه دا اقدامونه متبادل وي کته ما پیسې کې یو اقدام کوي نو زستا پیسې کې یو اقدام نه کړی سم دلته دولت چې څونه هغه خپلې چارې په سماتوګه سرته رسولي وای په هغه سکه یې سرته نه رسولي دا غره کم پاتې دي مشکلات ورځ تر بلې ډیریږي ورځ تر بلې ډیریږي فوکس دې پر ځای چې موږ پر زمینیلارو وکړو موږ ډیر کوشش داري چې موږ ایر کوریډور سره ولاړو ایر کوریډور یو محدود شی دی یو محدود شی ولای شي په هغه اندازه چې موږ ضرورت دی مثلا نج سخت به تر معلومه ده چې د اگست 15 نیولې بیا در نومبر در 15 پورې روزانه د موږ چې د اوچي میوه د صادر کوو د هندستان سره کوم خلک کاروبار کوي دلته روزانه د 10 تر 15 موټر اوځي او هر موټر په حدود کې د 30 تر 40 ټن مال نیسي نو اېره دولت سره د 1000 پیاست چې ماته د ورځې جدي شلدانې تیارې ودرې یو پدې کې
کې زمامال ولر څه قطن زکه ایر کوریدور دوه ظرفیت نه لري نو وخت چې زمینی لار وجود ولري د زمینی لار مشکلات باید حل شي د حل لارې دغه د کاغه د واقعدلار حل دلای شي کاغه د کراچي د پورت دلار حل دلای شي زه باید نړیوال مارکیټو ته لاسرسي ولرم
چې لکه چې هر ځل پاکستان د افغانستان ته زمي و د اصلات پر محل د سپین بولدک چمن لار ته
اومده مسایل ته وګورم د اغبیر تر سرخي و سیاسي مسایل ته چې هغه سیاسي مسایل دي په سیاسي مسایل کې کله ناکله یو لړ مشکلات پیښیږي یا د سیاسي مسایل تر څنګ سرحد باندې کوم د دوار جنیمو څخه چې کوم سرحدي ځواکونه پرته دي دوه تر باندې کله ناکله د مشکلات پیښیږي چې دوه مشکلات په وجه سره په لار کې خندونه واقعي سي دغه دوه اومده مسایل چې د مشکلات پیښیږي
سیدی صاحب افغانستان څخه د انګورو انار او سیبو په شمول څلور ډوله میوه پاکستان ته صادریږي او لاخوا د امو مالټو او کیوی په شمول هم څلور ډوله تازه میوه واردېږي رحماني صاحب ویل چې بلمس له عمل دی وسی او د پاکستان څخه پر واردېدونکو میوه دي هم بندیز ولګول سي
زه وایم چې سیاست او تجارت باید د سره جلاوي دغه سیاست یا خپل تجارت چې دی او کاروبار چې دی د دواړو مملکتونو ترمنځ دواړه اسلامي هیوادونه دي دواړه ورونه هیوادونه دي زمونږ ژبه یو ده زمونږ کلچر یو دی هر څه مذهب هم یو دی باید زمونږ سیاسيون دې ته باید ډېر متوجه اوسي زمونږ تجارت زمونږ کاروبار چې د کرښې دواړو خواوې دي دا د سیاست ښکار نه کې باید زما خو د دواړو هیوادونو څخه دا هیله ده بیا لکه څنګه چې رحماني صاحب ویلې اکثر زمونږ د میوو په وخت کې چې زمونږ افغانستان کې میوې ورسیږي دلته په سرحداتو باندې دغه سي مشکلات پیخیږي زمونږ ملي تجارانو ته او زمونږ تاسو پوهیږئ چې بیا قندهار دغه جنوبی غرب حوزه د میوو د تولید د پلو ډیره مشهوره ده موږ په حدود تقریبا 23000 ټنه پورې موږ انګور لرو دلته او همدغه سي موږ 190000 ټنه انار تولید لرو نو بدبختانه کچيري دا په هر کال دغه سي په دغه موين وخت کې د سرحدات زموږ د میوه او زموږ د تجارانو په مخ باندې تلل کیږي نو د دې نه څوک متاثر کیږي زموږ خوار غریب بزګر متاثر کیږي حتی د دواړو وطنونو عوام غریب خلک چې په دغه بزنس او کاروبار کې شامل دي دا ځان نه چې زموږ چې د افغانستان خلک د دې نه زیات تر کې دي نه د پاکستان خلک هم متضرر کیږي نو زما اله او هله ورزو دا چې زوایم سیاست جداوي او تجارت باید جداوي
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د صادرات او واردات په برخه کې رحماني صاحب د جنو ترونو خبره وکړه ولې ترکونه هر ځل دغه ماهیدې ماتوي
بالکل که رحماني صاحب چې اشاره وکړه که ارت سمره وڅېړو دغه سیاسي مسائل دي بدبختانه باید وایم چې زمونږ دغه کاروبار زمونږ تجارت تا د سیاست ښکار شوی دی هر وخت کې په دغه سي حساس تو شیبو کې بیا دغه هغه وروج ته رسیږي او حتی ډیر زیان اړوي زمونږ ملي تجارانو ته د دواړو خواوو کالته دی کدلته دی بیا زه یو ځل دا ټینګار کوم چې دا باید سره جدا وي سیاست او تجارت
کزم بیرته مخکنی پښتنې تراسم کله خوا پر وارداتو بندیز ولګول سي دا به کومه ګټه وکي
دا مجبوریتونه دي ک همدا سي دغه سي کیږي مقابل لوري باید هم عکس العمل وخی ځکه چې د پاکستان د پاره هم دلته د افغانستان د لوی مارکیټ دی دا غي د تازه میوه د پاره کدا غي امونو سیزن شروع دی کدا غي کیلی دی کدا غي مالټي او کینو دی همدارنګه نوري میوه دی افغانستان تقریبا 15 میلیونه نه پوسټه دا غي د پاره خ مارکیټ دی نو یو ورځ نه ورځ ک من یو کالونو کو بل کالونو کو افغانستان حکومت مجبور دی چې دغه سي مقابل عکس العمل وخه او دغه په میوه باندې په همدغه اساس وخت کې هم بندیز ولګوي یا پاګیمانه تعرفه جګی کی لکه تیر کال چې زمون پانار او زمون په میوه باندې تازه میوه باندې د اروپا څو چند چند کړله درې چند کړله نو دا به مجبوریتونه دي زویم چې دغه حالات تل نه شي چې یو بل نه بنګا بدلو اخلو یا متقابل دغه سي عکس العمل
جی صاحب عبدالحد پاکستان سره د سوداګری ستونزو په خاص ډول صادرات په برخه کې د سوداګری خونی کومې هڅې کړې تر اوسه
سوداګری خونی خپل دروازه پر خپل حلې ځلې کړې دي کڅوم در مرکزه پر وی کده د دې ځای پر دې داوسنی تقریبا لس ورځې مخکې مزخپل په کابل ته تللی و چې حالت د امریکا د سفارت سره مهم په دې حق له راتلونکي ول ویډیو کانفرنس پور سره وکي او دغه سخمابات وزیر خارجه سره مهم په دې حق له ویندل داغه تموم د خپل پیغامونه ورپری شو چې داغه دغه هڅو نتیجه و چې د لار خلاص وسول د پاکستان د صادرات پر مخ باندې خونیمګړې دا چې نیمګړی په خلاص اسول موږ وسپردغه باندې خپل یالي ځلی کوو چې باید پوره خلاص شي ځکه چې زما او د پاکستان درمنځ ما صادرات واردات واړه د زما د دواړو ملکونو په ګټه دي که د پاکستان تاجر دی هم دغه ته محتاج دی که د افغانستان تاجر دی هم دغه ته محتاج دی دغه لا د نن سره نه ده د تقریبا د سلو کلو صدا لار چې د زمور د لپاره د ترانزیت لار دی یا زمور صادرات ته پاکستان سره ستا یا واردات موږ د پاکستان سره خپل تجارت لرو راځو او زمور سره نږدې ترین مارکیټ پاکستان دی نو په دې کې چې چیرې موږ په خپل یو غلطه پالیسی اختیار کو دا به موږ د افغانانو لپاره ډیره سخته د ضرر خبرې او بهرحال موږ په خپل د خپل حکومت سره موږ دا ګیله کوو چې موږ د خپل مسایلو سره خلاص نه یو نو د ملت او مسایلو ته موږ کوم لاسرسی نه دی کړی
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری خونې کوم ګډ پلاوی چې هغه مشخصا پاکستان طرف په دې باره کې څه وایي تاسو دغه قرتونو اندیشنو ته څه جواب لري
هغه پرون هم د هغه سره زموږ دغه رابطهونی وسوله چې پرون هم په اسلام آباد کې په دې حق له مجلس سوی دی چې د ترانزیت لار خلاص شي خو بدبختانه چې هغه اجازه ورنه کړه چې وای د دوه ورځې بعد دوه یا درې ورځې بعد بیا پر دې باندې مجلس کېږي نو چې څه جواب ورکړي خو د ګډ خون خپل الیزلې د پاکستان او افغانستان ګډ او تا کوم خپل الیزلې کوي دا سنج تجاران هر په هر شوبه کې هغه په خپل الیزلو باندې بوخت
ویل کېږي چې لا هم د کراچي بندر د افغان سوداګر پر مخ تړلې دي تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه او یوازې پاکستان ته صادرات کیږي دا څومره جدي ستونزه ده سوداګرو لپاره
د سوداګرو لپاره بالکل دا ډیر لو ستونزه ده ځکه چې زموږ د کراچي لارې کده هندستان د واګل بندر دی دا دواړه زموږ پر مخ باندې باندې د افغانستان یوازنې لار زموږ د اروپאי مملکو ته نور دنیا ته زموږ د پاکستان لار یوه ده لار چې هغه زموږ د افغانستان صادرات جین صادریږي دا د شبهار لار د خوست د جوړ سوی ده په دې باندې موږ هم د مالونو صادرات مو کړی دي خو هغه د دنیاوالو د بنجزو لاندې ده دا پرون هم مکتوب راغلی دی چې د مستثنا نه ده د بنجزو څخه مستثنا نه ده نو زه چې د خارجي سمالونو پر شبهار باندې کې راو غواړم که صادرات وکم که واردات وکم زه خپل پیسې نه سم راوښتم نه زه د دې ځای یو ټیټي یو مملکت ته کولای شم نو زما خو زه خو په دنیا کې ټول دنیا پر ما باندې قیدات لګولې دي که زما حالات ته دنیاوالو ګوري یا خارجان وګوري باید د مرته شبهار او پندراباس دواړه مستثنا کی ځکه چې زه د خارجي سمالونو پر دغه لار راغلم دا چې یوازې یو لارې مرته د کراچي را پرېښده نو دا خو چې مشترم سایګان بیا چارڅ کوي هغه زما د مملکت پالیسیم پر دغه ستر کار باندې روانه ده چې موږ خپل د ځان د پاره خپل لارې نسخ خلاصوالي
د چابهار بندر به د کراچي بندر یا د پاکستان پر ځای د افغانستان د صادرات په برخه کې یو بدیل لار وي دا د سوداګرو غشتنه و یوازې دغه بندیزونه چې تاسو اشاره وته وکړه
بالکل دا خو یوازې دا بندیزونه دی او بل صادرات ټول دنیا ته چې کېږي زموږ د پاره د هندستان د واګلار د وچلار و او شبهار چې دی د اوبولار د زموږ میوه ته وچ میوه چې کوم وخت ورسېږي دا تقریبا څلور میاشتې په دې کې د موشر یا د نمی او اثرات یې دا چې موږ په دې کې د دې صادرات د سمندر د لارې وکړو دا زموږ مالونه خپل رنګ او روغان د خپل کیفیت ته لاس ورکوي نو موږ بیا الته په مارکیټ کې چې په کم قیمت باندې موږ د مالونو راجوس په خپل الته بیا په فروشي نو سره سوالې پسې نویات خو هغه صحیح کوالټي هغه زغه سټانډر باندې موږ مالونو نو سره سوالې ځکه چې دا سمندر دی دریاب دی نم لري.
ډیر مننه رحماني صاحب. د چابهار بندر ولی د پاکستان پر ځای د افغانستان د صادرات په برخه کې یو بدیل لار نه سو او دا غته شی ډک نه کړ؟
اول خو د چابهار په بندر کې باید خبر وو کوم چې دا یو ګډه پروژه و د هند او د ایران د دولت. هند اسیا امانت لار غوښتله او دا بندر باندې سرمایه گذاری وسوله بندر جوړ سو، لیکن بدبختانه چې هغه رقم چې باید هم بندر فعالسی وای او تر یو حده پر موږ خپله ګټه ځنې اخیستې وای هغه سیمه وانه اخیستلی سوای، او دغه هم د دلایل خپله پر ایران باندې د امریکا د خاص اقتصادي امریکا او د نړیوال ټولنې د خاص اقتصادي پابندۍ دي چې د هغو په وجه سره کچیر موږ پر هغه لارې صادرات کوو هیڅ یو بانک حاضر نه دی چې د هغه خاص څخه چې ما کوم مال صادر کړی دی هغه دغه پیسې ردي د لارې هغه ترانزیکشن ترسره شي. دغه هم عمده مشکل دی. کله چې کچیر دا مشکل راپکیږي بیا سیدی هغه متبادل لارې جوړېدلی شي. د دې ترڅنګ په تیرو څلورو پنځو یا بووی په تیرو شلو کلو کې دولت په وارو وارو دا کوشش خبره کړې ده چې موږ د پاکستان د ترانزیټي لارې بدیل پیدا کړو. پر بدیل باندې په تیرو دوو کلو کې د لاجوار د لارې خبره وشوه. د لاجوار د لارې د ګرجستان د لارې زموږ مالونه ترکیه ته ولاړله. هغه اول چې هغه انویګریشن چې وي پښتاهي غونډه چې وو چې مالونه تللي دي هغه وروسته هغه په ټاپه ولاړه ده. دغه رقم بل لارې چې وو چې چین کوشش وکړي د روډن بیل پروجیکټ پر اساس باندې چې د چین څخه ګاډي راځي د حیرتان پورې. هغه وخت کې د خپل د ازبکستان رئیس جمهور صاحب په خانې رئیس جمهور صاحب کریم په مو ژوند دی ریلګاډي راځي ریلګاډي د جې خوا څخه چې برته مال پورته کې ازبکستان حکومت یې اجازه ورنه پورې مالونه پراته وو چې هغه باید چین ته تللي وای هغه بلان نه نور متبادل لارې خلکو پیدا کړل د کزاکستان پورې بیا دغه لارې څخه دا مالونه وو چین ته صادر. دلته موږ په وچه پر موږ ګرځېدلې ده او موږ یوازنۍ لارې چې هم شرقي بعید ته موږ ته نږدې ده هم اسیا میډل ایسټ یا شرقي میانه ته نږدې ده دغه رقم کو اروپا سره یا شمالي امریکا سره هغه ته د پاکستان لاره ده او هغه لارې دپاره باید هڅې وسي چې دغه مشکلات طرف شي. تر مخه رئیس صاحب یو اشاره وکړله د سیاست او د تجارت لیروالی. د سیاست او تجارت لیروالی په اوسنۍ اثر کې داسې سوي چې دا دواړه سره تړلي دي. هیڅ وخت داس موږ نسو کولای چې وایو چې د موږ به زموږ تجارت به د سیاسي لوبو ښکار کیږي نه، ځکه دغه تجارت دی او دغه مالي امکانات او د یو مملکت اقتصاد راپورته کېدل دي چې هغه خود به خود د یو مملکت اقتصاد راپورته کېدل دغه د سیاست تقویه ده. نو پر دغه اساس باندې دلته اول باید هغه سیاسي مشکلات چې د دواړو ملکونو ترمنځ دي دغه د حل فصل لپاره کار وسی، یا دغه د حل فصل لپاره کار وسی، یا که موږ راتلونکي معاهده د پاکستان سره د ترانزیټي معاهده امضا کیږي هغه د نړیوالو تجارتي آی سی سی د ډبلیو ټی او په سرپرستی کې یا د هغو په منځګړیتوب باندې دا معاهده امضا سي او آر ډبلیو ټی او غړي موږ افغانستان هم دی پاکستان به هم وي په هغه اساس باندې موږ که یو معاهده ردي سره امضا کوو او هغه نړیوال نورمونه مو ګرد مراعت کړي وي او د دې تر څنګ مو خپلې ګټې هم ساتلې وي. مهمه دا نه ده چې موږ چې همیشه دا رقم سوچ د بل ګټې وساتلی اوس که چیرې دغه قرارداد تر یو حده پورې چې په 2010 کال کې امضا سوی دی پسې د دقیقه توګه مطالعه سي شاید موږ دغه خپلې ګټې نه ساتلې لکه مقابل طرف چې ساتلې دي. دغه دلایل دغه لوجیک او بل دغه خپل لابي په خاصه توګه د امریکا د حکومت سره هغه در موږ کوي ده موږ په هغه توګه باید ونه کړی سوای. د دې ترڅنګ د وزارت تجارت په چوکاټ کې موږ د نړیوال تجارت یو بخش لرو. د نړیوال تجارت بخش په دې سره کې درته پر کم فعالیت کړی دي چې کړي خپل د پاکستان د وزارت تجارت سره هغه خپل سوال برانګیز دي، ځکه په هغه کې چې کوم سړی ناسي هغه د دې ظرفیت نه لري چې هغه د افغانستان د تاجر د حق څخه د پاکستان د حکومت سره د دفاع وکړي سي. ځکه دغه مسایل اول په کښته سره باندې خبرې کیږي، مسایل سړل کیږي، د هغه وروسته بیا مشران ته خبر رسیږي. بل مسولیت چې راګرځي هغه خپل اقتصادي شورا ته، عالي اقتصادي شورا ته راګرځي. عالي اقتصادي شورا په دې سکه ډېر بیغمه نه سره
یعنی هغه د دې پر ځای چې د افغانستان د اکسپورت لپاره زمینه مساعده کی د پر دې چې کار کی چې څنګه په افغانستان کې اقتصادي وده راغلی اقتصادي وده هغه وخت راوستل کیږي چې دلته چې کوم پروډکټونه تولیدیږي موږ چې کوم تولیدات لرو زه به دغه نړیوال مارکیټ پیدا کړم نوي تولیدات باید اوس موږ پریږدو چې اوس موږ دغه لپاره مارکیټ پیدا کړو راځه دغه اوسنی تولید چې په مملکت کې لري یو زراعتي مملکت یې د دغه لپاره ته مارکیټ پیدا کړه صحیح د پاکستان ما سره دا مشکل لري ته د پاکستان سره سیاسي موضوع نه سي راولاړ څه ماته بل مارکیټ پیدا کړه تا ماته چیرې زمینه ساسي کړه
اجي صاحب عبدالحد تاسو د افغانستان صادراتو د ستونزې د حل په برخه کې کوم وړاندیزونه لري
باید افغانستان حکومت د پاکستان حکومت سره د پاکستان سره د صادراتو په حق له هم خپل یو مائده وکي او د تجارتي راکړې ورکړې په دغه کې سړی قانوني طریقې سره د خپل کاروبار سره وکي مائده ورسره وسی او پاتو سره د ترانزیټي لارو په حق له فوران په دې کې اقدام وکي ځکه چې زموږ مالونه د دغه لارې بغیر موږ هیڅ امکان نه لري چې د افغانستان صادرات یوازې د شبار د لارې وسی خو که دغه لار پر موږ باندې بند سي دا زموږ د پاره لوی زیان دی او بل می د خپل حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د تجارانو ژغ دی واوري موږ ان شاء الله د شنبه په ورځ بیا کابل ته ځو خپل ایحات چې د څلور نفر مو د اوتاک تجارت سره مقرره کړی دی څلور نفر مو د خپل وچ میوې د اتحادیه سره مقرره کړی دی دا ان شاء الله کابل ته ځي د وزارت تجارت او د وزارت خارجه سره بیا د لیدلو لپاره کوشش کوو چې د خپل اواز در موږ د خپل درې ځای پورې ورسوو
سیدی صاحب د ورسی پښتنې په توګه سوداګر او بغلرونکي د سړو خونو نشټوالي د تازه میوې په برخه کې د یوې جدي ستونزې په توګه یادوي دوی وایي که سړي خونې ولرو کېدلی سي د ګاونډیو هیوادونو د لارو د تړل کېدو په صورت کې دغه میوې تر ډېره وخته وساتل سي په دغه برخه کې ستاسو ریاست تر کومه کچه هڅې کړي
زیات دلته زموږ نه غوښتنه چې کېږي هغه د سخت خانو کېږي د کول سټورونو کېږي زه وایم ځان له کول سټورونه هم د دې حل لاره نه ده افغانستان داسې یو هیواد دی چې منګه که کولستور نه باس کوونه دلته به انرژي ته مخرا ګرځي په منګ انرژي ولرو برق ولرو ځکه چې کولستور بغیر د تغنه نکيږي دلته نورې لارې چارې شته لکه د پروسس دي وسم خوشبختانه به دوایمه زمنګه د 8000 میلیونه افغانو یو په ارزښت باندې کوم تر هچې ریاست جمهوریت وړاندې کړی و د زراعتي محصولاتو د مدیریت په نامه باندې یو پروژه ده نو هغه عجل منظور شوی ده ان شاء الله مونږ پارلماني کار کوو ما صرف د قندهار د لپاره 1500 نه زیات ساختمانونه اخیستي دي دا په دې معنی دي چې په دې کې مونږ صفر انرژي ساختمانونه دي چې د فیازو د لپاره د کچالانو د لپاره د انارو د لپاره او همدارنګ د کشمشو یا نه د انګورو د وچولو د لپاره کشمش خاني دي دا د کی انرژي نه استعمالیږي دا د ساختمانونو لري چې مونږ کولای شو چې یو میش یا دوه میشتو پورې مونږ خپل محصولات چې دی په هغه وساتو د ځای کې دوه څخه مخه ونیسي زمونږ بزګر ته څو پورې چې مارکیټ پیدا کوي یو دوه میشت د خپل محصولات وساتي دا ډیر ارزانه ساختمانونه دي هر بزګر کولای شي مونږ په نمونوي شکل باندې دغه نه ولسوالو کې وس دغه کار لاندې مونږ دغه جوړو او مخکې په دې باندې مونږ کار کړی دی خوشبختانه باید اوس وایم چې دغه برخه ته چې د دولت اوس متوجه شوی دی خصوصا د کرنې وزارت چې موږ څنګه کولای شو چې خپل محصولات چې دی هغه ته د کور دننه مارکیټ پیدا کړو او هغه د ضایعاتو څخه مخه ونیسو مخکې موږ ویلې موږ باید زیاته په خارجي مارکیټونو باندې تکیه ونکړو ځکه چې موږ په داسې یو جغرافیه کې موقعیت لرو چې زمونږ همسایه ګان دي او کته دلته ډیر زیات رقابتونه موجود دي د مختلف که یو سره موږ جوړ شو هغه نور دونه جوړي نو اکثر زمونږه تجارت چې دی یا زمونږ زراعتي محصولات چې دي زیاته برخه زمونږ د ملي تجارانو تجارت ګرځي او زمونږ ملي عواید د دینه لاسته راځي دغه د دغه سیاستونو ښکار شوی دي زویم چې په خپل محصولات په کور دننه باید مارکیټ پیدا کړو موږ د خپل محصولاتو څخه استفاده باید وکړو دغه وچکو دغه پروسس کو لکه یو زو مثال ویم کدلته کنده فروټ دا یا د کشمشو د پروسس فابریکا دا یا مثلا سور انار فابریکا دا جوس تولیدوي یا نوید بهار د کابل کې هم دغه زمونږ انار هغه دریمه درجه انار چې دی هغه اخلي دلته په باغونو کې واغینه جوس جوړوي
غم زهیر انسان خجل تر هر اسیا نشوم غم زهیر